آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان د اوضاع په باب خاصه غونډه روانه ده. د ایران د سرحدي قواو قمندان قاسم رضایی د یو هیئت په مشرۍ د افغانستان د چارواکو سره د سرحدي مسلو په باب د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن سبا په مسکو کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او امکان لري چې د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات په هکله وغږیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وایي چې غواړي د ده مسؤلیتونه به بل چا ته وسپارل سي.
ای بار امانت را که سر ما موندن ایره از دو شما وردارن و بر یک شخص دیگه بسپارن.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په غزنی ولایت کې به انتخابات حوزوي تر سره شي.
کمیسون خو به کار به ډیر شي، شبانه روزی به کار کوي تر څو چې د غزنی ولایت برابر کړي د دردش ولایتو سره.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د اوضاع په باب خاصه غونډه لري. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان د اوضاع په باب خاصه غونډه روانه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب د شورا غړو ته رپورټ وړاندې کوي. په دې غونډه کې چې همدا څو شېبې مخکې پیل شوې ده، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی تادام ماچی یماموتو هم خپل رپورټ ورکوي. لږ وروسته عاشق الله رحیمزوی د دې غونډې د جریان مهم ټکي وایي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ایران د سرحدي قواو قمندان قاسم رضایی د یو هیئت په مشرۍ د افغانستان د چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د دفاع د وزارت سرپرست نطاق جنرال محمد رادمنش د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
ایران هم د افغانستان په سیر تل د ترورستانو تر بریدونو لاندې وو. له همدې امله دا ښاغلی کابل ته راغلی تر څو د ترورزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو کاروبار چې د ترورزم تمویلوونکی دی په یو وخت او همغږۍ کې ترسره شي، تر څو د افغانستان او ایران ترمنځ سرحد په یو مسؤوم سرحد بدل شي. په همدې اساس به هغه د افغانستان د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره نن او سبا غونډې ولري.
رپورټ لرو چې د خبرونو نو وروسته نشریږي. د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل قندهار د لوی لارې په اوږدو کې یو پول په بمونو الوزولی او لاره بنده شوې ده. د مسافرو سلګونه موټر د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ کې ولاړ دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې د میدان وردګو په ولایت کې د قندهار کابل د لوی لارې په اوږدو کې د افغانستان د قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او له دې امله لاره بنده ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سیشنبه په ورځ ویلي دي چې د مالی د وزیر په توګه د خپل دندې استعفا ورکړي او جمهور رئیس اشرف غنی هم دغه استعفا منلې ده.
بدون کوم فشار به تقاضای خودم از جناب رئیس به جمهور
بل کوم فشار مال او لسمشر په خپل تقاضا وکړه چې د بیلابیلو دلایلو له امله چې یو هم زما کورنۍ او شخصي ژوند ته رسیدنه ده، ل ډیره وخت او لسمشر سره خبرې اترې لرلې او بل اخره هغه می راضی کړ. دا امانت چې زما پر اوګوي ایخې دی، دا دې زما له اوګو واخلي او یو بل کس ته دی ورکړي.
خاغلی حکیمی چې د شپږو میاشتو د عوایدو د راټولولو او له افغانستان سره د بیا رغونې د نږدې 2.5 میلیارد ډالرو د مرستې په باب خبرې کولې د خپل استعفا خبر ورکړ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي دي چې امریکا به په اقتصادي فشارونو د ایران ملت ته ماتې ورنکړي. جمهور رئیس روحانی دا څرګندونې د اقتصادي مسایلو په خاطر د تهران په ښار کې د مظاهرو او اعتصابونو نه وروسته کړې دي. په دې وروستیو هفتو کې د ایران ریال د امریکایي ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ټینګار کوي چې فشارونه به کار ورنکړي ځکه چې د ایران مالی زیرمه قوي ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اردن د باچا عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ د جنجال د ختمولو لپاره د ټپه ولاړو مذاکراتو په باب غږېدلی دی. په پام کې ده چې د امریکا حکومت د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې پلان اعلان کړي. جمهور رئیس ټرمپ دغه پلان د قرن د معاملې په نوم یاد کړی دی، خو د خپل پلان جزئیات نه دي څرګند کړي. د منځني ختیځ د کرکېچ د ختمولو لپاره د امریکا پلان د اردن په شمول سیمه ییز ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د سیشن به پورز د چین پایتخت بیجینګ ته رسیدلی. ماتیس د جنوبی کوریا او جاپان په شمول د دریو هیوادونو په سفر بوخت دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سبا په مسکو کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. امکان لري چې د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات په حق له خبرې وکړي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
دا دوه رهبران په راتلونکي میاشت کې په برسلز کې د ناټو د غونډې نه وروسته ملاقات کوي. په دې باره کې لا پوره معلومات نشته چې د دوی د غونډې اجنډا به څه وي. کارل ویلسن د استرالیا په خوانی ډیپلوماټ امریکا غږ ته په دې حقله داسې ویلي، پوتین ته د سوریې مسله مهمه نه ده، هغه ته دوه مسلې مهمې دي. اوله مسله دا ده چې امریکا دا ومني چې کریمیا د روسیې خاوره ده، او دویمه چې پوتین ته مهمه ده هغه دا ده چې غواړي په روسیې لګیدلي بندیزونه لري شي، او ټرمپ هم په بدل کې ځین امتیازات وغواړي. خو زه شک لرم چې دا امتیاز به د سوریې د بحران په ارتباط وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په یوې مرکې کې ویلي دي چې امریکا هڅه کوي د کرملین سره په خبرو اترو کې په داسې مسلو موافقه وکړي چې د دواړو په ګټه وي، خو د امریکا د خوندیتوب موضوع کې هیڅ معامله نه کوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. اروپایي اتحادیه د ورځنۍ عاجل غونډې ته چې نن په برسلز کې پیل کیږي تیاری نیسي، ځکه چې د مهاجرت د پالیسۍ په سر اختلافونو د دې اتحاد د دړې وړې کېدو خطرونه پیښ کړي دي. دا اختلافونه نن په داسې حال کې توضیح شول چې یوې باروړونکې بیړۍ ته چې 300 مهاجرین پکې وو او 4 ورځې په بهر کې ولاړه وه، ایټالیا خپل بندر ته پرې نه خوده او بیا ورته اجازه ورکړ شوه چې د سیسلی په بندر کې ودرېږي. د سیسلی خاروال ویلی دی چې مستقیما د ایتالیا د حکومت نام راسغخت دی. د مهاجرو په مسله کې د ایتالیا سخت نریز د اروپا په اتحاد کې د غټ درز خطر پیښ کړی دی. په برما کې مقاماتو نن دومره مخدره مواد ضبط کړی دي چې د یو کال محصول بلل کېدی شي او 180 میلیونه ډالر ارزښت لري. حزب الله او یو ډله چې د سوریې جګړه ساری وایي چې پوځ په جنوب لویدیز کې هغه سیمه نیولې ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
دا غسمه ډیره حساسه ګڼل کیږي ځکه چې د اردن او اسرائیلو سرحد ته نږدې ده. امریکا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته په دا غسمه کې د قوت زیاتېدلو خبرداری ورکړی دی، وایي دا اقدامات به سخت عواقب ولري. جیمز جافری د واشنگتن د انسټیټیوټ د منځني ختیځ د پالیسۍ مشهور کس د امریکا غږ ته ویلي دا د سوری لپاره د امریکا د پالیسۍ آخري فصل دی چې د ده په وینا د دوه حکومتونو غیر مؤثر اقدامات ښیي. راپورټونه وایي چې همدا شان امریکا څو ځلې یاغیانو ته ویلي وو چې د هیڅ ډول نظامي ملاتړ تمه ونه کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن د سټډیونه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس بیګا د جنوبی کارولاینا په ایالت کې د خپل متحدینو سره د واشنگتن په تجارتي راکړو ورکړو بیا توندې سرګندونې کړې دي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چارواکو ویلي دي چې دغه ایالت په شمال کې اور لګیدلی دی او زرګونو کورنۍ خپلې مینی پریخی دی. د تایلند په شمالي سیمه کې نن د هغو دولسو الکانو او د هغوی د فوټبال د ټیم د معلم د ژغورنې هڅې پیل شوي دي چې په یوې سمسې کې ګیر پاتې دي. او یوه تازه سروې ښیي چې هند د ښځو دپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، او متحده ایالات هم په لومړنیو لسو هیوادونو کې راغلی دی چې ښځې پکې ډېرې ځورول شوي دي. د می ټو په نوم کمپین د ښځو د ځورول کېدو ډیرو پیښو په هکله د رویټرز سروې کې راغلی دي چې افغانستان د ښځو دپاره د دوهم تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی دی. دا سروې د 2018 کال د سروې نه ډیر توپیر نه لري. په تیر کال کې افغانستان د کانګو د جمهوریت، پاکستان، هند او د سومالی نه تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی و. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د اوضاع په باب خاصه غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په هیواد کې د روانو حالاتو په باب د شورا غړو ته خپل رپورټ وړاندې کړي. په دې غونډه کې چې همدا څو دقیقې مخکې پیل شوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی تداماچی یاماماتو هم خپل رپورټ وړاندې کړي. زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی به یې اوس تاسو ته نور حال راکړي.
مستر پرزیدنت، much of Afghanistan, in particular the north and the west, have been struck by drought.
په افغانستان کې د یوناما مشر تداماچی یاماماتو په درې موضوعات خبرې وکړې. اول د اوربند موضوع چې ویل چې افغان حکومت اوربند وغځاوه چې یوناما یې حمله تړ وکړو، خو طالبانو بدبختانه جګړه بنده نه کړله چې تاوان یې عام ولسته رسیږي. همدارنګه د دیني عالمانو غونډه یې یاده کړله چې د په دې غونډه کې انتحاري حملې او همدارنګه د افغانستان د حکومت په خلاف جګړه ناروا وګڼل شو، او د هلمند نه هم کابل ته د سولې کاروان را روان شو چې په لارې د خلکو سره وکتل او د ټولنې وغوښتل چې سوله وکړي. ښاغلی تداماچی یاماماتو وویل چې د خلکو داخلي باید د پامه ونه غورځول شي، او د سولې په اړه مو داسې څه زده کړي دي چې افغان حکومت او طالبان په خپلو عسکرو واک لري او د هغوی خبرو ته غوږ نیسي. خصوصا د اختر په ورځو کې ښاغلی تداماچی وویل چې کله د افغانستان حکومت د اوربند اعلان وکړ، د افغانستان د امنیتي ځواکونو هیڅ یو غړی یې سرغړونه ونه کړله، او همدارنګه طالبان هم چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، د هغوی ځینې جنګیالي د افغانستان د حکومت په خوا کې راغلل. په ښارونو کې یې د خپلو کورنیو سره وکتل او هلته یې د اختر ورځې په ګډه سره تیرې کړلې. خو ښاغلی تداماچی وویل چې طالبان په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون باید له منځه یوسي، او په همدې خاطر هغوی بیرته جګړه پیل کړله، او وایي چې د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خو یماماتو ویل چې طالبان باید مخامخ د افغان د حکومت سره خبرې وکړي، او که چیرته دغه د سولې خبرې پراخه شي یوې نتیجې ته ورسیږي، بلاخره به بهرني ځواکونه هم د افغانستان په وتلو باندې فکر وکړي او د هغوی محلویش به وټاکل شي. بل موضوع چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي باندې خبر وکړل، هغه د جمهوري ریاست او همدارنګه پارلماني انتخابات ول. ښاغلی یماماتو وویل چې د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې نوم لیکنه پیل شوې ده، ځکه د نوم لیکنه یو ځل په 2003 کال کې شوې وه. نو په کار ده چې اوس د جمهوري ریاست همدارنګه د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک خپل نومونه ثبت کړي چې معلومه شي څومره کسان په افغانستان کې د رای ورکولو لپاره دوی هغه شرایط پوره کوي. د څو ګټې یاد کړلې، یو دا چې په دې کار سره به د جالکاری مخه ونیول شي او معلومه به شي چې څومره خلک د رای ورکولو حق لري، او هغه څوک چې د رای ورکولو حق نه لري نو و به نشي کړی چې خپل رای وکړي، او څوک د هغوی په استازیتوب باندې رای وکاروي. نو په دې پمدې شکل به د جالکاری مخه ونیول شي. خو ښاغلی یماماتو په دې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د پروسې لپاره هغه که د جمهوري ریاست یا همدارنګه پارلماني انتخاباتي د امنیت نشټوالای یو ستونزه ده، ځکه ځینې ځایونو ته خلک نشي کولای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کسان ولیږي او هلته د خلکو نمونه ثبت کړي. په همدې خاطر یو ستونزه چې هغه په دواړو انتخاباتو کې ښایي وی هغه همدغه د امنیت نشټوالی ده. بل موضوع دا و چې په ځینو سیمو کې یوازې البته په شپږ ولایتونو کې نمونه واخیستل، چې په دې شپږ ولایتونو کې یوازې 15% کې خلکو ځانونه ثبت کړي دي، او دغه کسان دي چې د انتخاباتو په انتخاباتو کې د ګډون شرایط پوره کوي، مګم اکثریت ځانونه نه دي رجستر کړي او یو دلیل هم امنیت ښودلی ده. بل موضوع چې یاده شوله هغه د ځل د انتخاباتو موضوع کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خپلواکي او استقلالیت یاد شه. ماماتو ویل چې دا ځل د انتخاباتو ټوله پروسه افغاني ده، یعنی ټوله چارې په خپله د افغانانو په لاس کې دي. د پخوا په پرتله چې البته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې ځینې بهرنیان ټاکل شوی ول چې انتخابات یا وڅاري او یا غوی ته مشوري ورکړي، دا ځل ټوله پروسه افغاني ده. نو اصلي مسولیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی، او دا غوی مسولیت ډیر زیات دی چې د خلکو د غهلي ورته پوره کړي، او افغانستان باید ثابت کړي چې کولای شي په خپل پخو ودرېږي او داسې یو انتخابات تر سره کړي چې هغه د اعتبار وړ وي او خلکو ته د منلو وړ وي، او دغه واره د غوډه پر امتحان ده چې د خپل امتحان باید دوی ورکی. د مدني ټولنې وغوښتل چې انتخابات باید وڅاري او نړیواله ټولنه یې باید ملاتړ وکړي، او په مجموع کې دا شو چې د نړیواله ټولنې، مدني ټولنه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازینی هدف هم دا ده چې انتخابات شفاف وي، آزاد وي، او مشري په خپل د افغانانو پلاس کې وي. دریمه موضوع چې یاد شول هغه په جنوب کې غونډه ده چې د افغانستان په حق لکیږي. بل میاشت یادونه شول چې په دا غونډه د افغانستان د حکومت لپاره د نړیوال ټولنې لپاره فرصت ده چې هغه څه چې په دې تیر ولس کلونو کې شوې دي هغه ارزیابي کړي، او د افغانستان د راتلونکو لپاره ستراتیژي انتخاب کړي او لارې وټاکي. مهمه په دې خاطر وي چې دا ځل وایي د سولې خبرې ډېرې جدي روانې دي، نو ډېر امکان لري چې د جنیو په کانفرنس کې چې د وزیرانو په سطحه غونډه ده په هغه کې به په دې باندې بحث وشي چې د افغانستان لپاره په سوله کې نړیواله ټولنه څه شي کولای شي. او یو آخري موضوع چې یاد شول هغه د میرمنو په حق لکم یو راپور و چې یونما خپور کړی و، په هغه باندې زیات اندېښنه وښودل شوه، ځکه په افغانستان کې د یونما مشر ویلی چې اکثره پریکړې چې د میرمنو په حق کې شوې دي هغه سیمه ییزو جرګو کړي دي چې د میرمنو حقونه پکې تلف شوې دي، نو په کار ده چې دغه ډول پریکړې د افغانستان حکومت وکړي او د میرمنو حقونه پکې تلف نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی استعفا ورکړه، دا رپورټ به لږ وروسته واوري. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان د افغانستان او ایران د سرحد په اوږدو کې د تروریزم او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د راوستلو لپاره د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ایران د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال قاسم رضایی د یو پلاوي په مشرۍ افغان چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته تللی دي. د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ښاغلي رضایی په مشرۍ ایراني پلاوی به د تروریزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق په مسلو خبرې وکړي.
ایران هم مثل افغانستان همیشه
ایران هم د افغانستان په څیر تل د تروریستانو تر بریدونو لاندې و. له همدې امله د ښاغلي کابل ته غلې تر څو د تروریزم سره د مبارزې او د نشئی توکو کاروبار چې د تروریزم تمویلون کوي په یو وخت او همغږي کې تر سره شي، تر څو د افغانستان او ایران ترمن سرحد په یو مسؤل سرحد بدل شي. په همدې اساس به هغه د افغانستان د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره نن او سبا غونډه ولري.
د
ایران دولتي خبری آژانس ارنا په راپور کې کابل ته دغه هیواد سرحدي ځواکونو کمانډان قاسم رضایی په مشرۍ د ایراني پلاوی د سفر هدف د دواړو هیوادو ترمن د شو موافقو ارزونه خوده لري. ایرنا د افغان چارواکو سره د ایران دغه لوړ پوړي کمانډان د خبرو په اجنډا کې د سرحد په اوږدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ همکاري زیاتېدل او د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ رامنځته کېدل ښودلي دي. افغانستان د تیر کال په روسیې کې د سرحدي پولیسو ځواکونه د کورنۍ چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم کړل. د افغانستان د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې ایران افغانستان سره د خپل شاوخوا 950 کیلومتره سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو قاچاق د سوندې سره مخ دی. دا کارپوهان وایي چې د نشه یي توکو قاچاق اکبران په افغانستان کې تبلیغ شوي نشه یي توکي د نورو قاچاقي لارو سربیره د ایران له لارې هم نورې نړۍ ته قاچاق کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال میزا محمد یارمن امریکا غږ اشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې ایران په دې پوهیږي چې د سیمې د هیوادو په ځانګړي ډول د افغانستان د همکارۍ پرته دا هیواد پر ځان له سر د دې ستونزې سره مبارزه نشي کولی. ښاغلی یارمن وایي چې ایران د دې ستونزې حل په سیمه ییزې همکاري کې لټوي.
جانب ایران کې در غرب کشور با ما همسایه هست.
ایران چې زموږ په لویدیځ کې ګاونډی دی او د ایران څخه ترکیه او د ترکیې څخه اروپا او بلاخره د نشه یي توکو یوه لویه ترانزیتي لاره شته چې دا مسله د دې غوښتنه کوي افغانستان او د ایران دولتونه په دې برخه کې یو بل سره همکاري ولري.
د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت شمیرونو له مخې په افغانستان کې د تولید شوي نشه یي توکو 1% د پاکستان له لارې، 10% د ایران له لارې، 40% د منځنۍ اسیا د هیوادو له لارې او 9% ترمنځ د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادو ته قاچاق کیږي. د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت وایند محمد انیب دانشیار امریکا غږ اشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د تیرو 15 کلو راهیسې د پاکستان او ایران سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره دواړه اخیزې او درې اخیزې موافقې لاسلیک کړي دي. دغه موافقو له مخې دا هیوادونه د نشه یي توکو د قاچاقبرانو او کاروباریانو او د نشه یي توکو په اړه سره معلومات تبادله کوي او هم ځینې وختونه د سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو پر خلاف هم مهاله پوځي عملیات هم ترسره کوي. تیر کال په افغانستان کې تر 9000 ټنو پورې اپین تولید شوی و. له دې وړاندې هم د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې همکاري موجوده وه او حتی چې دواړو هیوادونو د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو پر خلاف هم مهاله عملیات هم ترسره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل احمد حکیمی د سې شنبه په ورځ وویل چې د مالیه وزیر په توګه یې له خپلې دندې استعفا ورکړې او جمهور رئیس اشرف غنی هم د هغه استعفا منلې ده. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ را لېږلې.
د کور او خر جوړونې له وزیر سید سعادت منصور نادری څخه وروسته د مالی وزیر اکلیل احمد حکیمی نن د سه شنبې په ورځ خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلي حکیمی چې د شپږو میاشتو د عوایدو د راټولولو او له افغانستان سره د بیا رغونې د صندوق د نږدې 2.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې سبا چهارشنبه به د خپلې وروستۍ کاري ورځې په توګه د کابینې په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلي حکیمی چې ولسمشر غنی ته له نږدې کسانو څخه شمیرل کیږي وایي د بېلابېلو لاملونو لکه شخصي ژوند، کورنۍ ته د وخت ورکولو له امله یې په خپله خوښه او له کوم فشار پرته له دندې استعفا ورکړې ده.
بدون کدام فشار به تقاضای خودم از جناب رئیس جمهور
بل کوم فشار مال ولسمشر په خپل تقاضا وکړه چې د بېلابېلو دلایلو له امله چې یو هم زما کورنۍ او شخصي ژوند ته رسیدنه ده، له ډیره وخته ولسمشر سره خبرې اترې لرلې او بل اخره هغه می راضي کړ. دا امانت چې زما پر اوګو یې ایښی دی، دا دې زما له اوګو واخلي او یو بل کس ته دې ورکړي.
و ای بار امانت را کې سره ما موندن ایره از دو شما وردارن و بر یک شخص دیگه بسپارن.
دا په تیره یوه میاشت کې د افغانستان د کابینې دویم غړی دی چې له خپلې دندې استعفا ورکوي. له دې مخکې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د ولسمشر غني د ډلې لخوا وزیر شوی و، له خپلې دندې استعفا ورکړه. دغه راز ښاغلی غني د جوزا په 10مه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا معرفي شوی و، د منفقې حکم صادر او له دندې ګوښه کړ. خو اجرایه ریاست یې په هماغه ورځ د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو مخالفت وکړ. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي وحدت په حکومت کې د وزیرانو دا ډول استعفا ورکول د دې ښکارندوی دی چې د حکومت او کابینې غړو ترمنځ د همکارۍ او د یو بل منلو روحیه وجود نه لري. د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صاحبی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
نو دا دې نه معلومیږي چې په وحدت ملي حکومت کې تر اوسه پورې روحیه د همکاري په دې توګه چې دوی قدرتی و تقسیم کلی خپلو منځو کې وجود نه لري او د یو بل کپچکانی و اټکې پټکې یو بل ته وجود لري. هماغه ده چې بعضې وزیران یې نه مني او د خپل دندې نه بهتره ګڼي چې استعفا ورکړي نظر دې ته چې اختلافاتو کې
اکلیل احمد حکیمی په 1993 کال کې وروسته له هغې چې له ولسي جرګې څخه یې د باور رایه ترلاسه کړه د مالیې وزیر وټاکل شو. ښاغلي حکیمی وویل چې د خپلې کاري مودې په اوږدو کې په مالیې وزارت کې د پام وړ بدلونونه او اصلاحات راوستي دي. هغه له افغان ولسمشر څخه مننه وکړه چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو په تړاو د هغه اقدامات منلي دي. ښاغلي حکیمی وویل چې د ملي وحدت حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی دی. د هغه پر وینا په 1993 کال کې د افغانستان کلني عواید له 100 میلیاردو څخه ښکته و، خو تیر کال دغه شمیر 120 میلیارد افغانیو ته ورسېده چې 80% ډیروالی ښیي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې ټول کډوال باید له محاکمې پرته سرحد ته په رسېدو عاجل بیرته وشړل سي. د امریکا سرحدونو ته اوس هم مهاجر را روان دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلازي څخه واوري.
یو شمیر مظاهره کوونکي د دوشنبې په ورځ د تگزاس په سرحدي ښار کې په راټولېدو سره د غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې د وروستیو اقداماتو پر ضد مظاهره وکړه. خو د امریکا روی څارنوال جف سیشن وایي په داسې حال کې چې ډیری دغه کډوال د لوږې او نورو مشکلاتو له امله امریکا ته راغلي، دوی باید د امریکایانو د خوندیتوب لپاره په جدي ډول تر څار لاندې ونیول شي.
It would be an insult to those who come here.
دا به کسانو ته چې دلته په قانوني ډول راځي د پناه غوښتنه کوي او منتظر پاتې کیږي سپکاوي وي. بل مهمه خبره دا چې لدې سره بلویان په ناقانونه توګه او لستونزمنو لارو څخه د ماشومانو د راوستلو لپاره وهڅیږي چې دا کار لوړاندې شوی.
جمهور رئیس ټرمپ تیره اونۍ د یوه اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره د ماشومانو د بیلولو مسئلې ته د پای ټکی کیښود، خو اوس ټینګار کوي ټول هغه کسان چې په دا قانونه توګه امریکا ته راځي باید له هر ډول قانوني پروسې پرته وایستل شي.
داسې یو سیستم غواړو کله چې خلک په ناقانونه توګه راشي نو بیرته وشړل شي.
خو د بشري حقونو یو شمیر مدافعین وایي د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنې د اساسي قانون خلاف دي.
The framers of the constitution
اساسی قانون وای یو واز تابعیت لرون کی نه بلکې ټول دی قانوني پروسه حق لري او دوی دا کار لخصته کړی چې غیر تابعیت لرون کی کسان هم پکې یاد کړی دي. دا کار د اساسی قانون د نورو مقررات سره په تضاد کې دی، ځکه هلته کوم موارد چې واز د اطباو لپاره دی په واضح ډول ذکر شوی دی.
خو د کډوالۍ اوسنۍ بهیر درې تر څلور کلونو پورې وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کډوالو قانوني پړاوونه به ډیر وخت ونیسي.
جمهور رئیس زموږ د سرحداتو په خوندي کولو او د مهاجرینو د سیستم په اصلاح کار کوي، څو په سرحداتو کې د حالت د لا خرابېدو مخه ونیسي.
سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ دیموکراتان ځکه تورن کړل چې د سیستم د جوړېدو لپاره یې د جمهوریت غوښتونکو هر ډول وړاندیزونه رد کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي د سرحداتو د خوندیتوب لپاره ټولې تګلارې ناکامه شوي او غیر قانوني مهاجرین په امریکا کې د جرایمو له امله محکوموي.
په آخره کې د څو خبرونو غټ ټکي واورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان د اوضاع په باب خاصه غونډه روانه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب د شورا غړو ته وینا کوي او څو دقیقې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تداماچ یاماموتو خبرې پیل کړي دي. خبرې ادامه لري. غټ ټکي به په آینده خبرونو کې واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د ایران د سرحدي قواو قمندان قاسم رضایی د یو هیئت په مشرۍ د افغانستان د چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو دپاره کابل ته تللی دی. جنرال ردمنش ویلي د ایران هم د افغانستان په څیر تل د تروریستانو تر بریدونو لاندې و تر څو د افغانستان او ایران ترمنځ سرحد په یو مسون سرحد باندې بدل شي. د میدان وردګو د ولایت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د کابل قندهار د لوی لارې په اوږدو کې یو پل په بمونو الوزولی او لاره بنده شوې ده. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی نن د سې شنبې په ورځ وویل چې د مالیې د وزیر په توګه د خپلې دندې استعفا کړې ده او جمهور رئیس استعفا منلې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي دي چې امریکا به په اقتصادي فشارونو د ایران ملت ته ماتې ورنکړي. حسن روحانی ټینګار کړی دی چې فشارونه به کار ورنکړي ځکه چې د ایران مالی زیرمه قوي ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اردن د بادشاه عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ د جنجال د ختمولو لپاره د پټه په ولاړو مذاکراتو په هکله غږېدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن د سې شنبې په ورځ د چین پایتخت بیجینګ ته رسېدلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن سبا په مسکو کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او امکان لري چې د ډونالډ ترامپ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات په هکله وغږېږي. اروپایي اتحادیه د ورځنۍ عاجل غونډې ته چې نن په برسلز کې پیل کیږي تیاری نیسي، ځکه چې د مهاجرت د پالیسۍ په سر اختلافونو د دې اتحاد د دړېوړې کېدو خطرونه پیښ کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.